ډیر زیاته مننه ستار فروخ دوستانو دا یو ست خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې لامل شوه چې حکومت په خپله حکومتولۍ کې بدلون راولي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو حمله شنډه کړې ده. او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل، د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي، څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو ته په وینا کې وویل چې د کندوز پیښه په یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وویست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع وزارت سرپرست، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بېلابېلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. په دې اړه د میدان وردګو د والي له دفتره په خپاره شوي بیان کې راغلي چې وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د ذبیح الله په نوم د طالبانو قمندان چې په عباس مشهور و ووژل شو او دوه تنه ملګري یې سخت ټپیان شول. بیان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نور کسان هم له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. بیان کې همداراز یادونه شوې چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیاریو دنده وسپارل شوه. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنیو کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی، خو د هغوی د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسالې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسمادهیزه پلان موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر وویل په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 30,000 نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي. د نوموړي په وینا UNHCR به په دې برخه کې په یونان کې د 500,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر وویل نور مرکزونه به د بالکان په لویدیځ کې تاسیس شي. زرګونه کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان هیوادونو له لارې لویدیځې اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. بل لور ته د سلووانیا صدر اعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی دی. په بروکسل کې د جوړ شوې پرونۍ مختصرې سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان، سوریه، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې اروپا ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل، کډوالو د سلووانیا خواته مخه کړه. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغې عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تېرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو سره د کرمیا ټاپو د زمیمه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلي دي چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. دا بندیز به د لسګونه زره مسافرو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کړي او دې ته به اړ وځي چې د لوړې بیې په ورکولو سره د دریم هیواد د لارې دواړو هیوادونو ته تګ راتګ وکړي، او یا دا چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اورګاډي په اوږده لاره 14 ساعته مزل وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کاناډا چارواکي وایي د دې هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په کښتۍ کې 20 سیلانیان سپاره وو چې د نهنګانو ننداره یې کوله. د کاناډا د ژغورلو د چارو ادارې ویلي د کښتۍ عملیې د مرستې غوښتنه کړې وه. کاناډایي چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي. او روسي خبردا چې وروسته لدې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه‌کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفورم ګوند له 8 کلونو راهیسې په پولند کې واکمن و. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارسلوا کاچینسکي چې د فقید ولسمشر لیخ کاچینسکي غبرګونی ورور دی، د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ده ګوند بدلون غواړي. د مقدماتي نتایجو له مخې په پرنیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 460 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلې دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولانډ غړیتوب سخت پلوی و. د دوی دا نظر د هغې ویرې څرګندوی کوي چې پولانډ د خپل ځواکمن ګاونډي روسیې له اهدافو څخه لري. دا ګوند همداراز په یوروزون کې د پولانډ د ګډون مخالفت کوي، له بېوزلو خلکو سره د مرستې پلوی دی او پر بانکونو د نویو مالیو سپارښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خپرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د کندوز موقتي سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د روانې خپرونې په ترڅ کې د دې موضوع تفصیل هم اورئ چې د افغانستان حکومت وایي له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې ورته هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا روی مهاجرین افغانستان و نوردپورت بکنند با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده.
جمهوری ریاست هغه رپورټ ردوي چې ګواکې د وسلوال پوست په لیکو کې 1,50,000 منصوبین خیالي دي، خو وایي چې د عسکرو د دقیق شمیر په اړه تحقیقات کوي.
تشخیص کنیم که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه میزان باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیت قرار دارند لقب دقیق.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د عزیزانو لټون. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د کندوز موقتي سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي مقامات وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړه کړې وې د رغېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې ډېره بهرنیو ډیپلوماتانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتي سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتوالۍ په برخه کې په خپل استراتیژۍ کې بدلونونه راولي، څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندز پیښه یو لوی چلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده، او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې، خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتي پوستې فعالې شوي او ډیر ژر به یو شمیر نورې هم فعالې شي.
چند روز پیش ما قطعه خود جا بجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا من قریب
سور از مخ که مخ پل یو شمیر قوتون زای پر زای کرل او زین زایون چه پاتی دی حال تا با هم دیر جر زمک زواکون زای پر زای شی سو خلق پا آرام فضا که تگرا تگ وکری. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کندز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکړم په لابشا یو ولا یا په دا لاس ولا
و باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لا سړي
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه روپی ټولنې هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. د رسنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د روپی ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی د چاروپا ته د روانو افغانانو ته دی د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله اوسي. احمد تکل د رسنیدونکو کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د خبرو پر بنسټ رپورټ برابر کړی دی.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونۍ غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا
گویا مهاجرین د دې پریکړه په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي، ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دی اوریدلې او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپلو هیوادونو ته ستنه کړی شي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو یو ځل بیا په کندوز کې پر یو روغتون چې د بې سرحده ډاکټرانو د امریکایي ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ په اړه مطالب خپاره کړي دي. ځینې نور موضوعات هم څېړلې دي. اجمل ان د نړۍ مطبوعات لوستي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړې او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر دیرشو تنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په څو ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپېژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر شمیل خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پای کې وایي لا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکایي الوتکې د بمبارۍ په اړه ډېرې بې ځوابه پوښتنه شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهېده چې روغتون هدف ګرځولی، آیا طالب وسلوالو په روغتون کې مورچل نیولی و، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي و چې روغتون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دې ورځپاڼې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تېروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر دیرشو ته رسېدلی. ورځپاڼه وایي له دې ډلې څخه دیارلس د روغتون کارکوونکي دي، لس هم ناروغان دي چې پېژندل شوي، خو اووه نور جسدونه لا پېژندل شوي نه دي. ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپرس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورځپاڼې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتون و چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډیان او سیمه ییز هیوادونه هم باید له افغانستان څخه د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له داعش سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل ګټور بولي. قسیم سولامل د دفاع وزارت له وین سره مرکه کړې او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې تیزېدو د دغه هیواد ګاونډیان او سیمه اندېښمن کړي دي،
خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنکړي چې له افغانستان څخه د ناامنۍ لمنه ګاونډیو هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم همکاري وکړي. ښاغلی وزیر وایي هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د ګاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړې ده چې داعش ډله همدا اوس د افغانستان په 34 ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپو احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. شغلی سیدی وایي هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورځنګ غړي وه له داعش سره یو ځای سوي دي. له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغې ډلې سره یو ځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبانو سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولی سي چې له داعش سره چې یوه نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره دا ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یوه سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته سي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
ما مریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته ګاونډیو هیوادونو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د افغانستان جمهوری ریاست هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې یو لکو ډیر زر منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې دا شمېره چې خپره شوې حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې دا امنیتی ځواکونه په لیکو کې د افراد نشته. په عین حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن وایي امکان لري چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځینې خیالي منصوبین وي، خو شمېر باید دومره نه وي چې دغه بنسټ خپور کړی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې خیالي سرتیری او منصوبین چې په جزو تعمونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وایي چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان موجود نه دي، خو تنخواګانې او امتیازات اجرا کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه شمېره له حقیقت لري ګڼي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتی ځواکونو یو جامع تصویر دې وړاندې شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر ترلاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منصوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمېر یې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په څېړنه کې راغلی چې دا څېړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا څېړنه د امنیتی ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قوماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسي کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتي ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته. خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3,50,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون درې کلن غړی ټاکل شوی دی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویان وویل افغانستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1,138 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړی وي.
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول له 2018 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیاکتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو، په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري. یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کېږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تطبیق کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامع سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابتېږي په شرط د دې چې ښه طریقې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1956 او 1960 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسیون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل پیغام کې وایي په هلمند ولایت کې سخته جګړه روانه ده او ډیر خلک کډه شوي، د خپل سیمو څخه وتلي دي او دولت ورسره تر اوسه مرسته نه ده کړې. عبدالمجید بیا له خوست څخه په خپل اس ام اس کې وایي د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت ګونګ دریز د دې سبب شوی چې پاکستان څه وغواړي هغه په افغانانو ورتپي. د هلمند د مارجې څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې وایي له ولسمشر غواړم چې افغان ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د استوګنې پر کورونو وسلې استعمال کړي. دغه راز ګل احمد د ستانګزي د لوګر د ازبکخیل سیمې څخه لیکلي چې که افغان سرتیري د وردګو چک ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه ونه کړي نو ښایي دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اورئ. دا هم اورئ چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخامخ کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ریپورټونه او هم خبرونه هم اوریدلی شي او هم یې لوستلی شي. اوس 8:30 کېدونکې دی له اسدالله الدین څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرچاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسمادهیز پلان موافقه وکړه. د سلوانیا صدراعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. د کاناډا چارواکي وایي د دې هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. او وروسته له دې چې د پولنډ د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدراعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیوالو کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د دې کمیټې پخوانی مشر ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای دی او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوي مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبر وویل چې د ده په مشرۍ رهبري پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو کې برخه اخلي.
جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه یې غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني، او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبي اسیا سیالیو لپاره ځم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوا یې د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپله دنده پرېښې وه. اخوا د اولمپیک ملي کمیټې پخوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې دی اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان په رسمیت نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. ښاغلی حنیف وویل چې دا ستونزه کولی شي د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. اخوا د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد علمي وویل چې اولمپیک کمیټه یوه غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي.
شک
په لومړی مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي او کار ترسره کړي، په دویم مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي، کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرېنښودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنې هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل او اوس ویل کېږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې استازی هم ونه لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است جبریز به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایسا مده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راژیو نواوره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیا د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس واړئ راولېږئ تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. راځئ چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز دی ولسوالۍ د قندز د امام صاحب دی ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو اوس هم ښځه ورته کړې ده که څوک رقارب څوک ده ما پیغام اوري په 0793662599 ده ما شماره ده په همدې شماره دی اړیکه ونیسه.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی. د اسراق خولۍ د جرمنۍ بوټه په پښه دی که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0505 3 3 3 5 یو ځل بیا شمېره وایم 0505 0-15-3-9-15-3-3-15 داغه شمیره ده که ده هر مسلمان رو روی کبیر سوال از سر نوست پده غنم بر بینی زنگ بید و سلام ده خواهی پامان
بله السلام علیکم زه محمد آغا ده ایلمان و لایت ده گرم سیل ده منی سالی سه سر سر رجم پر کشه ایمه ده ازادی و ها و کشی وجود سرنا و اجدان و پرگوان سه اما الله مرتبه بیا بیا هم په ګلانو پر کوم سلامونه وایم دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا د انډر لس ورلس کال کېږي څلکوان ته په مزوري باندې سبقان ولې چاته نه مورشي بازار لس ورلس کال کې چورک دې دغه سړي په حق کې هر سړی معلومات واړي ماته دې په لاره کې ولا ټلیفون وکړي څه پر آیا ویره واره سلور اته جېش څنګه سلور شو سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-3-4-1 یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-3-4-1 همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې اول به تلیفوني پیغام واورو پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم
السلام علیکم ازادی اوریدونکو کارکونکو هغه سلامونه کوم زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ کیم زه د دې دانې دوه جوتا د دې یو کو زمانی چې زنانه دی او بل نه باندې د کار وتلې دي زه دلته خپل ګور په تکري او په تکري دغه څه معنا کیږي دي هغه چادرې او چمبران شان شوی د سترای د کړه چا نه درکې درای مخامخ به درای مخامخ د کمر خاطر شوات یی په دغه شمره باندې اړیکه ونیسو سلام
کڅوک د دغه مرشو کسانو په حق لاته معلومات واړی نو د غورور ته په دیشمره ټلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده 03-12-39 د ټلیفون شمیره به یو ورې بیا وایم 03-12-39 د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواږی یاست ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه رارسېږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي مونږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري نو یو وارې بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي ډېر به منظن ډول راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو
ما له پکتیکا له ولایت مټاخان دی له سوالي له پرین کار زده دا پیغام د سره په ریښه ده امین نیمګم ما دو پیغامونه مخکم پرې کړو نشر شوی دي د ازادي راډیو ته ډیر خوشاله یم سنا ته مې تر معلومات توای ده خو که یقیني څوب سي زه به ان شاء الله بیا هم پیغام درته پرېږدم. خو خیر که هغه زده که نس معلوم هم دا هغه پیغام زدي ما چې زما تره د کسیم په نامه باندې ده تقریبا له دیارلسو څوارلسو کلو راهیسې ورک ده نادرکه ده په یو کسه پخه باندې ګوښ ده که صحیح دقیق معلومات چا ته وي بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او تفصیل ما شمېره چې ده زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 9 3 5 0 او زما د تره زوی شمېره ده 0 2 1 6 5 0 1 6 5 0 او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرمه چې پالتو مسکالونه دي هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما مسکالونه د ورځې راځي هم 40-50 مسکاله باندې نوي نوی لمبر ورته راځي که چا ته دقیق معلومات وي صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې دی یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او اتمن به دا زما پیغام رسنه شرکوي وسلام
وعلیکم السلام علیکم رجال پرستانه زه خبرې کوم درځغان ولایت زما کار ډیر کړو نو رئیس نه غواړم کړی چې په درځان ور دي نه مې وروه خرمې د ملګری خانه خون دې دې کډیر څه زما معلومات لري یا دې خپل زما غوړې نه ماته په دې شعر نه غوښته چې پر وسته تر دې نه څلور نه کیږي یو یو وصله
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلازم از رحمان اصل دن رو سالی فزن کن چی پیلان پا میر بازار که مور استوگنی ما یاد خالا زویدی چی پلان میری ده پلان می حجی گل دی دورون می گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله ورس ورکی دو که جه هر چوب چی دب اغا معلومات لری مرسی معلومات پر اغاش میره راک یه وقت مرسی لج معلومات را کرد سیو و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما ټلیفون شمېره ده 0 8 9 0 8 9 0 8 9 0 8 9 مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې دي څورک شوی ده او اس معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دی اړیکه ونیسي زما شمیره 0 8 9 0 0 8 بیا د ټلیفون شمیره تکرارو 0 8 9 0 0 8
سلام علیکم سلام مشال ورو زما سلام مونږ د ازادي کارکونکو ته ورسیږي زما یو خبره ده چې او لجان میږي زه د واشر خبر سره کومه ما خلاص یم د جان میږي چې دې د اسو مرکز نه دره کړی که هر چی دې دې په دغه شمار رنگ وې شپر و درې سو شپانه د وته ونو لږ
السلام علیکم زه محب الله د المن ولایت ګرم شلو ول شوالی خبر کوم زما نوم محب الله زما یو اکادې دوه میاشتې کېږي چې نن د کور نه دره کړې وې که هر چا ته د پاره معلومات یې مرتجع په دغه شمېره ژوند وي 0 8 0 0 2 1 0 9
السلام علیکم زه د احمد جن د کندهار له ایراد څخه مې ځان سوال دی سناپ لار نو نس کال کېږي چې ورته نیمه شخه مجن دي د پلار نوم یې اجي جلال الله جن دي د ورونو نوم یې اجي بلا صاحب اختر محمد بجین نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک ته په اړه معلومات لري یا دې زموږ ښه خبر په خپل اوري ورځې نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0 8 0 0 3 1 4 5 8 یو اربیا 0 8 1 6 6 4 5 8 دا زما نمبر دی دا نمبر یې سره اړیکه ونیسي خپل شیرینګي ترلاسه کړي
بلی السلام علیکم زه محمد رتیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ څخه یم کوم ما یو د مازی ورد دی د څلور دنده کانه کیږي چې رحمت نمیږي په هر مسلمان وره په اړه معلومات لري نو به دې چې مراد ما ته زنګ وهي څه په وای څه په وا اته څلور دنده یو نه یو وسلام
السلام علیکم ګرانی عبد الدین رضوی سرکون کتر ټولو ته السلام علیکم دا لاس کال کې وچ ما دی ماما زی ورځ دی چې نیمه ساعت په نامه نیوی چې هر یو څه دغه معلومات کې پر دغه شمره دی رنگ راتوي چې پر ناوی او شپه ته څنګه زی شپه سو نه نیوی السلام علیکم
السلام علیکم زه حمید الله د زابل ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ماما دی د نوم یې شاغاسي دی او پلار مې تاجان دی. 15 کاله کېږي چې زموږ څخه نه ضایع شوی دی او که هر چا پیدا کړي د جایزې خاوند هم کېږي پر دغه نمبر دې ماته ووایي 0 4 2 9 2 5 چې فلیپین شمېره یې بیا وایم 0 4 2 9 5
امام علم خان دا دی غزنی ولایت دی مکور و دی سوالی سخانی آری کنی ولی دا امور یو اندوال و رکل دی او زیاد نامه باندی دا یو کارکی چی نیا پا علمان محلرو او نهم کمر شمیره را کرستا کجی او زیاد نامه باندی ارسو دی او زیاد پا معلومات لري مکسر دی پلان دی شمیره آری کنی تی او جایزه هم اوتا ورکوو سپر و سوا اتسوا اتیاش وتوا اشفال بل میرا دا سپر صدور آیا صدور تلویس شکوش پیتا وتوا دردیر لتو جونا مو نری مننا زندہ با دی ازادی را جو
مریا السلام علیکم سلام علیکم باور هم دی من در نکردا سلام خبر کوم ما یو د اماز یو رغ دی نه شر ماته کار سے کار مسلمان وروړه پار مړ مړ نه پاتې چې مړ زنګوي سپر و اته تلور پنځه یو نه یو د ټلیفون سمیره یې درې بیا وا سپر و څه و اته سره پنځه تلوي یو سلو یو نیوي وسلام
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه ندالی و سم زما کا چې محمد نمیږي یو کال کېږي چې د کور نه درکځي نه د ژوند نه د مرګ درکځه هر شخص د هر درک لری معلومات لری ماته دې په دغه شمیره زنګ وی کچیرې ته په خپل زما زغه وری چپر وا یو شپږ اته دوا چپر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم چپر وا یو شپږ اته
سلام علیکم زما یو ورور دی عبدالسماد نمیزه تقریبا 28 کال عمر لري چې دا 15 ورځې کېږي د کابل دروازې له شاوخوا څخه ندرکه سوی دی که دی په خپله دا اعلان کوي او په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا تا ته معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 1 اویا 350 1 اویا یوه شمېره بله دی 0 اویا 1 اویا 350 1 اویا نو کار څا په دې اړه معلومات لرلو دې پر دغه شماره زنګ ووهي کله په خپل اعلان اوري په دغه شماره زنګ راتووهي یو معلومات راکړي چې نن شپه زموږ د کور نه درکه سوی دی د شپه ورځې کې د کابل دروازې ته ورکړي السلام علیکم
دا شادادا د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خوریا چې عمر تقریبا 13 کال دی خړې جامې پتان لري په چبه ګونګه ده د لوی اختر نه درې ورځې مخکې به درکا شوې ده که څوک د نوموړي په اکلا معلومات لري نو په دې شمېره د زما سره تماس ونیسي 0 8 5 5 5 9 شماره یو تل به تکراروم 0 8 5 5 5 9
یو د ورکی اعلان مجھے وہ ہلک چی دور اس کال عمر لری نمی اختیار محمد دبلار نمی فضل حق دورور نمی ولی محمد داد بلورور نمی علی محمد بلورور نمی داد محمد کندهار ولسوالی شاولی کوت قریه که غطو د وسیدن کدائی لشکرگاه شار د دالی د بردی درائی هر سړی کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې ورو سره دی زنګ وي 0 8 3 8 5 2 0 8 1 1 بل شمې را ده 0 8 2 5 5 0 1 1 هر څوک کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې ورو سره دی مر سره تماس ونیسي
سلام دغه چې دغه زما ورور شادي نجی زه د
شکور خبره کوم چارلس ورلس کاله به شاهد کیږي چې د بولان د داش د منطقي سره درکه شوی دی ما ار ورور ته چې په دغه عقل معلومات دي او څه ته د مشکل درلودي که موږ ته معلومات راکړي 200 روپیه جایزه ده دغه د ټلیفون نمبر دی 0-3-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
₹2,00,000 جایزه ده د خدای په امان او سلام.
مدا غذر ان یو ټول کار کوم کوه او دغه سلامونه وایم مزه واکاز دې چې د حضرت په نامه دې د تلور کال کېږي د کورس نه درک سوي دې کله په حق لبن چاته معلومات دې د اسماعیل الله زید او د حضرت په نامه دې کله په حق چاته معلومات دې په دغه شمیره دې موږ زنګ ووځي 0 0 4 4 او 3 8 3 4 3. از ما درګران وو او ردم وسه چې دا دا چې دا ناکه مو د جوړی چاته ژوندونه نه وي بل ګرځ ته ما دا د بیرادوی کومه څه دا او کر ردم سره ما دا وکړ چې 15 ژوندونه په حساب راړه او له ناکه دروازه او دا مسلمانان نه ناکه مو ته جوړ نه زیری وسنه
لا صدلا لفراده ولا یاد بکواده ولا سوالیت خبره کوم موږ یو لک لتنزل شکیش نظر کړی د ولجان په نامه د خپل نظر زوی له د مجد کم د سیدی لفراده ولا یاد له بکواده ولا سوالیت کچيري از ما غوري از د پاکر سو خبر له او د نمبر ته زنګ وای 0 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 5 9 1 کنزه دریه سپر کنزه بل نمبر سپر و سپر سلور و نه اتا سلور دو نه دا یو زل نمبر سپر و سپر اتا شپاز نه دریه دو سلور دریه.
السلام علیکم وروره ز د کابل ولایت کا هو کابل ولایت نه غږیږم نه پنځ کمپنی لیست مینا زمایا او زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی مصطفی نومیږي ولد محمد طاووس ولایت کابل ده ولسوالی پغمان ده قریه نچک ده د تلیفون شماره ده 0788 34 47
اکرام الله و ننګرهار نه اړیکه نیولې ده زما او د ترګې د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درا کوي که چا سره پاتې ما سره زمدې شمېرې اړیکه ونیسئ ټلیفون شمېره مې ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سوه 3 سلوېښت 2 سوه 4 سلوېښت. که چا سره معلومات وي خپله شرني دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا زه منم هغه ولي دی د باباجي د ولیستا ولاد څه خبره کوم. زما یو ورور دی په ژبه ګونګی دی. دا اوله سپی دي د راغلي کار ته مسلمان و ته معلومات ولري په دغه شمېره کې زنګ اته وي. سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا یې خپله خپله ټلیفون شمېره یې لانوم. سپر سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه اته صفر اته. خپل چرنې درلاسه کړي. هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګی دي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ اته وي. وسلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نفرتنه یې الک دی د کابل ولایت دی که د کټار دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی. د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي له غرګونه الک دي شنې سترګې دي پټ وېښتانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی زموږ سره په پوسه کې را سره وو چې څه وی دی اوس مختار کړی دغه کړی شمېره ده سپر اووه سپر اووه اته شپږ درې اووه اته. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وي په دغه شمېرې دي اړیکه چې شمېره بیا یو ځل بیا سپر اووه سپر اووه اته شپږ سپر درې اووه اته. لغرزن الک دی شایسته سپین الک دی دسترگی دی د هر چا وی د کابل دی او د غزنی دی د هر چا چې په دې شمیرې د اړیکو ونیسي وسلام.
تاسو د ازادي راډیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.